Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د موسیقي یو لوی درز د کوون کې پرتګال ته ورسیدل. مسؤلی وایي همدې خار کې فعالیت پیلوي.
یو پلانینګ ټو استابلیش افغانستان
موزبل ته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د یو لړ هدفونو سره پرانیزو.
په افغانستان کې د افغاني ارزښت په بیسارې کچه ټیټ شوی. د صرافانو ټولنې پر لاملونو خبرې کوي.
تقاضا ډالر ته به نهایت زیاته شوی ده. په بازار کې ډالر کم دي. خو د افغاني د استقرار په مورد کې موږ د افغانستان بانک له رهبرۍ سره تماس.
د پاکستان صدر اعظم وای دوی د افغانستان لپاره ډیره قربانی ورکړي. خو لویدیځو رسنیو په دوه مخي سیاست بدنامه کړل.
کسی ملک میں 80,000 لوگ
هیڅ یو هیواد اتیا زره تلفات نه درلودل. کوم اقتصادي تاوان چې موږ ته راورسید هغه لسلو میلیارډو ډالرو زیات وو.
او د طالبانو حکومت وای پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو حواري ته کار کوي. نن سه شنبه د لیندۍ یا قوس درويشتمه او د دسمبر 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. خو اوس پایل په خبرونو کوو. طالبان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات ته لاس په کار شوي. یوناما افغانستان ته د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او د امریکا ولسمشر هغې سیمې ته ځي چې بوړبوکۍ او طوفان پکې لسګونه کسان وژلي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي د ناچله او جعلي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغیز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیگانه وخته د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادي کمیسیون د دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګ نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوید او یو ډالر ان 125 افغانیو ته ورسید. د افغانیو د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه ان دوه چنده لوړ کړي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. دا خبره یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ټویټر کې لیکلې. د بیان له مخې د یوناما مشرې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز دوشنبه ناوخته د افغانستان له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دي. هغې له کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان له خلکو سره د ملاتړ د دوام لپاره ژمن دي. اخوا پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له برالاینز سره د خپلې پرونۍ لیدنې په اړه یو بیان ورکړی. هغه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره یې د افغانستان پر روان بشري او اقتصادي وضعیت په تېره بیا له ښوونکو او استادانو سره د مرستو او د ښوونځیو د بیا پرانیستنې لپاره د اسانتیاو په رامنځته کولو بحث وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست له 1 نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یعنی گرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې 409 امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکي او کورنۍ له افغانستانه ایستلې دي. په خبرپاڼه کې ویل شوی وزارت لا هم له لسګونو امریکایانو سره په تماس کې دی چې غواړي له افغانستانه ووزي خو د سفر اسناد هم لري. متحده ایالاتو د اګست په میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت پای ته ورسوه او څه باندې یو لکه وسلر وزره کسان ویستل چلوې برخه د امریکایي پوزیان او افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي وو، خو په زرګونو افغانان چې په خوای له امریکا سره کار کړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي او وایي له خطر ډک شپې ورځې تیروي. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنو وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې د دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ عامر شمس سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په تیرو څلورو میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ یې نه دي پیدا شوې. په کندهار کې د اسلامي عمارت اړوند ادارو په ګډه د یادو جسدونو د ښخولو پروسه شروع کړې. اولس جسدونه خاورو ته وسپارل شوه. د پاتو دوه څلوېښت جسدونو د ښخولو پروسه به هم په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
دغه مړي د چارواکو لخوا هم نه دي پیژندل شوي او همداسې مجهول الهویا یا ناپیژندل شوي خاورو ته سپارل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کنټکی ته ځي څو د بوړبکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېره اونۍ کې پیل شوو بوړبکیو او تونبادونو د امریکا متحده ایالاتونو منځني غربي ایالتونه سخت زیانمن کړي او په کنټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالی تاوانونه یې رسولي دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر بایدن فورس کمپل ښار کې د چټک غبرګون د عملیاتو په اړه معلومات ورکوي او بیا دوسن سپرنیکس ښارګوټي ته ځي چې د زیانونو ارزونه وکړي. د کنټکی والي اندي بشیر دوشنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه څلور نوي کسان بوړبوکیو او تنبادونو وژلې دي. او د روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلون یې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تاړه. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند لخوا وړاندې شوی او په کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمي بدلون منفي اغیز وارزوي. د امنیت شورا د 15 غړیو له ډلې دولسو هغو دغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه. هند له دې پریکړه لیک سره مخالفت وښود. چین له رایه ورکولې ډډه وکړه، خو روسیې چې د ویټو حق لري دا پریکړه لیک رد کړ. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 233 شاګردان او د هغوی د کورنۍ غړي بیګا د پرتګال پلازمینه لیزبون ته ورسیدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرمست د لیزبون په هوایي ډګر کې رسنوي ته وویل چې په دې سره له افغانستانه د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو او روزونکو د رئیسلو بهیر بشپړ شو. هغه ویل اوس به په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ فعالیت ته دوام ورکړي چې افغانی موسیقی به ژوندۍ وساتل شي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې له صفی الله ستانکزی نه اورو.
سازونه او غږونه نور افغانستان کې نه دی پاتې. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د شاګردانو او هنرمندانو وروستۍ ډله پرون د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسیده. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د خپلو شاګردانو او د هغوی د کورنۍ د هرکلی لپاره هوایی ډګر ته ورغلی وو.
دا د ازادۍ په لور د یو ډیر اوږ مزل پای دی. دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان راتلونکی په یو خپلواک هیواد کې وګورو، چیرې چې زموږ شاګردان نوي فرصتونه پیدا کړي او خپل هیلو ته ورسیږي.
دا وار 233 تنه د قطر له پلازمینې دوهې نه د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسول شول چې پکې یو نیم سلطان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان او روزونکو او پاتې نوري د هغوی د کورنۍ غړي وو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو او شاګردانو ته پرتګال پناه ورکړي. لیزبون ته پرسیدو د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هر یو غړی او شاګرد خوشاله دی او هلته پرسیدو کې د پرتګال او نورو ټولو له همکارۍ ستاینه کوي. لدی ډلې مرتضی محمدی وایي،
زه غواړم له ټولو مننه وکړم د هغو ټولو کارونو لپاره چې موږ ته یې وکړل او موږ یې له افغانستانه راوویستلو. له یو بد حالته یو ښه وضعیت ته، یوې روښانه راتلونکي ته.
د انسټیټیوټ غړي شګوفې صافي ویل هله منه ده یو ورځ بیا وطن ته ستنه شي او ځوان نسل ته موسیقي ورزده کړي.
ام سو هپی ټو سټډي هیر.
زه ډیره خوشاله یم چې دلته به تعلیم وکړم. زما لویه هیله دا ده چې یو ورځ بیا افغانستان ته ستنه شم، له زیاتې پوهې او زیاتې موسیقي سره، او هلته ځوان نسل وروزم.
پرتګال د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په غړو سر بیره د نجونو فوټبال ټیم او د هغوی کورنۍ هم منلي او دمګړی اوسو څلور شپې افغانانو ته پناه ورکړي. ډاکټر سرمست وایي په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرانیزي.
موږ دلته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له یو لړ هدفونو سره پرانیزو او هم به د ټولو هغو خلکو لاسرسی ورتوي چې پرتګال کې اوسي. خو زموږ اصلي هدف ورسته پات ټولونو ته د باکیفیت موسیقي وړاندې کول بی او خپل انسټیټیوټ کې به شاګردان روزو. خو په وژ محل کې موږ د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ګان کلتوري یا ملټی کلچریزم د یو مرکز په توګه ګورو.
ملټی کلچرالیزم
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا وکمنیدو سره د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې د موسیقي د زده کوونکو او روزونکو په مخ وتړل شوې. طالبانو ویلي موسیقي ته اجازه نه ورکوي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر سرمست وایي د طالبانو دا وار رژیم به تر هغه پخوانی هم لږ وخت دوام وکړي.
زه باوري یم چې د طالبانو دا وار واکمنی به د هغوی تر پخوانی دوبره هم کموي. دا وار طالبان له یو متفاوت افغانستان سره مخ دي، یو متفاوت افغان نسل، یو ځوان او پوه نسل چې په خپل ټولو حقونو خبر دی.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 کال کې په کابل کې جوړ شو. دغه انسټیټیوټ بنسټګر ناصر سرمست ویلي په تیر یو لسیزه کې د موسیقي یو ځوان نسل د دوی لخوا روزل شوی او اصیل افغاني موسیقي له اروپا او امریکا نیولې د نړۍ په بیلابیلو سټیجونو ننداري او اوریدو ته وړاندې کړي چې د ګڼو خلکو لخوا خوښه شوه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. په داسې حال کې چې پرون د کابل په بازارونو کې د یو ډالر بیا یو سلو 15 افغانیو ته لوړه شوه. د افغانستان بانک وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې 19.2 میلیون امریکایي ډالر نقد ترلاسه کړي چې دوی دغلته د افغانستان نړیوال بانک ته سپارلي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پنځو ماشومانو د غمور وې د لوګي او بيوزلې لامل له ژوند ستړي شوی. نو می سوریتا د کونډه ده. په کرای کور کې اوسېږي او د خلکو په کورونو کې د کار او پخلی په بدل کې په ترلاسه شویو پیسو د خپلې کورنۍ لپاره خواړه برابروي. دا وایي اوس خلک ورته د کور د کار لپاره ډیره کمه بلنه ورکوي او د کار کمیدو د دې مالی عاید راکم کړی. له همدې امله خپل ماشومانو ته په ماډر نس جوړې نشي ورکولای. د سونیتا په خبره چې په اونۍ کې څو شپې داسې راځي چې د خوړو د نشوالي له امله له خپلو ماشومانو سره تش نس ویده کیږي.
د خلکو کورونو ته ځم او کالی مینځم. دوه درې سوا افغانۍ راکوي او په هغو خپلو ماشومانو ته خواړه رانیسم. د کور څښتن کرایې پسې راځي خو زه یې نسم ورکولای. بیا بله ورځ راسي. بالاخره هغه بله ورځ یې راته وویل چې که د کور کرایه نسي ورکولای نو له کوره ووځه.
دلوګي او بيوزلې کیسه د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې پراخيږي. د طالبانو حکومت په پیل سره لیوي خوا د وزګارتیا زیاتېدو او لبلې خوا د خوراکي توکو د بیې لوړېدو افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ کړی دی. د کابل اوسیدونکو مصطفی الفت وایي سوداګر دوی ته وایي چې د خوراکي توکو بیې ځکه لوړې کړي چې همدا توکي په بهر کې په ډالر رانی سي خو افغانستان کې ډالر کم شوی.
دا چې د ډالر په بیا نسبت ته هر وخت زیاته پورته شوی. افغاني تجاران خوراکي او غیر خوراکي مواد په ډالر واردوي او په هیواد دننه په هماغه بیا پلوري. همدا وجه ده چې د هر څه قیمت زیات پورته شوی او خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانیو په وړاندې د ډالر او بیا په تیرو شلو کلونو کې د مهال په بیساري ډول وړه شوی. د افغانیو په وړاندې د ډالر او بیا چې د طالبانو تر حکومت د مخه له آتی افغانیو نه لوړې ده. اوس د هر ډالر بیا څه باندې 122 افغانیو ته رسیدلې او هر شیبه د بدلون په حال کې ده. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا مرستیال حاجی دادګل آزادی رادیو سره په خبرو کې د ډالر او بیا لوړېدلو لامل ډالرو ته د خلکو د تقاضا ډېرېدل بولي.
د نرخونو لوړوالی او کښتوالی معمولا په ارزه او تقاضا پورې مربوطیږي، نو ځکه تقاضا ډالر ته به نهایت زیاته شوې ده او په بازار کې ډالر کم دي. خو د افغانۍ د استقرار په مورد کې موږ د افغانستان بانک له رهبرۍ سره تماس نیولی کړی دی، هغوی تعهد لري چې د افغانۍ د قیمت په کنټرول کې به خپل تدابیر عملي کړي.
د پخوانی حکومت لومړی مرستیال امرالله صالح هم پر خپل ټویټر د افغانۍ په وړاندې د ډالر او بیل وړیدلو له عمل د بانکي نظام سقوط او په آزاد توګه د بهرنیو اسعارو د تبادلې مخنیوي بللی او ویلي دي چې د افغانۍ د بیې ټیټېدل به همداسې دوام وکړي، مګر دا چې دا ډله له خپل ضد څخه لاس واخلي او د وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو درېیمه جوپه چې 19.2 میلیونه ډالر ده د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوه، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې ولې دا پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته انتقالیږي. په هغه اعلامیه کې چې د افغانستان بانک په رسمي سایت کې خپره شوې، د دغه بانک چارواکو هیله ښودلې چې د دغو مرستو په رارسېدو سره به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانو بیه مطلوب حالت ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ډیپلومات خبرونه په وروستۍ غنه کې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې چې آیا په رښتیا افغانستان منځنۍ آسیا ته ترهګري صادروي؟ لیکوال ویلي د طالبانو د بیرته راتګ یو ډارونکی اغیز دا دی چې احتمالا په سیمه کې به نړیواله ترهګرۍ واده وکړي او ورسره به هیوادونه په ځانګړې توګه منځنۍ آسیا بې ثباته شي. د مطلب په دوام راغلی اوس مهال د منځنۍ آسیا هیوادونه غیر دیموکراتیک دي او واکمنان له اوږدې مودې راهیسې د واک پر ګدۍ ناست دي، خو له دې سره سره هم دوامدار ترهګریز فعالیتونه پکې نه کیږي. مقاله لیکونکي ویلي شل کاله مخکې بیا وضعیت داسې نه و، خصوصا هغه مهال چې په 1999 کال کې د ازبکستان اسلامي جنبش چریکیانو هڅه وکړه چې تاجکستان کې له خپلو مرکزونو پر ازبکستان بریدونه وکړي. مقاله کې راغلي هغه مهال دا جنبش یو ګواښ و، خو د اسلام کریموف په مشرۍ مخکینی دولت وځاپه. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي کله چې دا جنبش په ازبکستان کې وځپل شو، غړي یې افغانستان ته راغلل او اوس هم له داعش سره همکاري لري. د مطلب په پای کې راغلي د ازبکستان د اسلامي جنبش غړي اوس خپل هیواد ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي، خو د لیکوال په باور دا په دې پورې تړلې چې د هیوادونو وضعیت یې څه ډول دی. د مقالې لیکوال ویلي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د اندېښنه پیدا شوې چې ممکن دا ډلې له طالبانو الهام واخلي او خپل فعالیتونه ډېر کړي. له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې لیکلي لویدیځ باید اجازه ورنه کړي چې سږ ژمی افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او خوارځواکۍ مړه شي. په لیکنه کې راغلي لمیاشتو میاشتو راهیسې بشري موسسې افغانستان کې د قریب الوقوع بشري ناورین خبرداري ورکوي، خو د لیکوال په باور دا ناورین اوس رارسېدلی. د ګارډین په باور که امریکا او بریتانیا رښتیا هم غواړي چې افغانستان کې له دغې غمیزې مخنیوی وکړي او یا یې لږ تر لږه کچه کمه کړي، همدا اوس باید لاس په کار شي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي له افغانستان سره اوس مهال کې دونکو مرستې بسنه نه کوي، بلکې د افغانستان د وضعیت کابو کول مارشال پلان ته اړتیا لري. مارشال پلان د امریکا د بهرني سیاست پروژه و چې له مخې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د لویدیځې اروپا له ګڼو هیوادونو سره مرسته وکړه چې خپل اقتصادونه بیرته په پښو ودروي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لویدیځ رسنۍ تورن کړی چې د افغانستان د قضیه پر سر د پاکستان شهرت ته زیان رسولی. هغه پر رسنیو باندې دا تورونه پرون په لاهور کې د مارګلې ډیالوګ په نوم د یو څیړندوی بنسټ د پرانستې پر مهال ولګول. تفصیل له صفی الله سانک زینا ورو.
دوه مخې سیاست یا دوه مخې لوبه هغه څه چې د افغانستان د پرزول شوی جمهوری حکومت ګڼو چارواکو او لویدیځو سیاستوالو د افغان سولې په پروسه کې پاکستان پرې تورنو. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دا غربي رسنۍ وي چې د افغانستان په قضیه کې تیر شاوخوا 15 کاله د پاکستان د بدنامۍ هڅې کولې او د دوه مخې لوبې تورې پرې لګاو. عمران خان پرون ناوخته په لاهور کې د مارګلې کلنی ډیالوګ څېړندوی بنسټ د پرانیستې پر مهال په دې اړه زیاته کړه.
کسی ملک میں 80,000 لوگ کیجولټیز نه وي
هیڅ یو هیواد اتیا زره تلفات نه درلودل کوم چې د امریکا په ائتلاف کې ګډون کړی وو د هیڅ یو هیواد داسې څلویښت پنځوس لکه کسان په کور دننه بې ځایه نه شول او کوم اقتصادي تاوان چې موږ ته راورسېد هغه لسلو میلیاردو ډالرو زیات و مګر بیا هم که تاسو د تیرو لسو پنځلسو کلونو خبرونه وګورئ لویدیځو اخبارونو هیڅ یو هم پاکستان ته د دې کارونو کریډیټ ورنه کړ مګر بدنامي یې را اړوله چې دوه مخې لوبه مخته وړي غلطیانې هغوی کولې مګر د ملامتۍ ګوته یې پاکستان ته نیوله
اور وہ سارا سکیپ گوٹ پاکستان بن رہا تھا
عمران خان پر امریکہ او نور لویدیځو هیوادونو نیوکه وکړه چې له پاکستان یې تمه درلوده چې جنگ ورته وګټي خو د دې خبره پاکستان خپل د جنگ قربانیا او د ځان د ژغورلو هڅې کولې خان چې دیو سیاسي سیړندوی فکری بنسټ مارګلې دیالوګ په پرانیسته کې غږیدو ویل دا د فکری بنسټونو د کمښت او د فکری هڅو د کموالي نتیجه و چې پاکستان د لویدیځوالو ځواب په وخت ونه شو ورکوله او تل په بیلابیلو مسلو کې پړ بلل کېده لکه چې په 2001 کال کې د طالبانو اول رژیم د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو له امله وپرځېد د دې ډلې اکثر مشران پاکستان ته وتښتېدل او هلته یې واړول د راپورونو له مخې د پاکستان په کویټا پېښور او څو نورو ښارونو کې د طالبانو شوراوی وي او له هغه ځایه د افغانستان د جنگ رهبري کېدله پاکستان که څه هم هلته د طالبانو موجودیت نه رده او خو له دې منکر و چې د دې ډلې جنګیالیو ته په خپلو اډو کې روزنه ورکوي څو په افغانستان کې د لویدیځ له ملاتړ برخمن حکومت پر ضد وجنګوي خو د امریکا د متحدو ایالتونو مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په یو بې مخینی اقدام کې یو ټویټ ورکړ او پاکستان یې په دوه مخې او دوکې تورن کړ هغه زیاته کړې وه چې پاکستان تیر 15 کاله امریکایي مشران ککړی وو او د امریکا 3.3 میلیارد ډالر له تراګری سره په مبارزه کې د همکاري په نوم وخړل خو په جواب کې دروغ وویل او دوکې وکړه پاکستان که څه هم د امریکا دا تورونه په کلکه رد کړل او په ټرمپ او د هغه په ادارې توند نیوکې وکړې خو له هغه رئیس د امریکا له کلنیو سلګونو میلیونو ډالرو مرستو محروم شو چې د دغه هیواد د اقتصادي ځوړتیا یو پیلامه هم بلل کیږي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو لپاره خبرې کوي او له کوربه هیوادونو سره په تماس کې دي د دغه وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه 200 کډوال له پاکستان او نږدې 800 نور له ایران بیرته افغانستان ته ستانه شوي تفصیل په دې راپور کې
امینه د شپږو ماشومانو مور ده ویلي ایران په زور وستل سوي ده امینه وایي میړه مخکې کلونو کې کله چې په مشهد ښار کې پر ساختماني چارو بوخت و له ودانۍ غورځېدلی او مړ سوی دی دا چې د بدخشان ولایت اوسیدونکي ده وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي و او اوس په کابل کې په بد وضعیت کې ژوند کوي
کوم کومک نیست مردم در خاک خود تکشنه
هیچ مرسته نه دکری حکومت ویل چې 2000 افغانۍ درکو زموږ نمونه ویل کل خو تر اوسه مرسته نه شوی دلته په کابل کې په خیمه کې ژوند کوم لخ په لشکره ګمو شمول سره زموږ تر حکومت اور سوی
د امنې په شان سلګونه نور کسان هم له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوی دي خو تر اوسه د هغوی د برخلیک په اړه چې ډیرای په دې سړه هوا کې په خیمو کې ژوند کوي او لمړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري کومه پریکړه نه ده سوی د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM د تازه شمیرو له مخې د هغو افغان کډوالو شمیر چې په 2021 کال کې له ایران افغانستان ته ستانه شوی بې ساری دی چې 1,200,000 ته رسیږي د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه راهیسې له ایران د افغان کډوالو په زور د ایستلو کچه لوړه سوې ده د کډوالو نړیوال سازمان IOM پر ټویټر پاڼه لیکل سوي چې روان کال کې له 1,000,000 زیات افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي او یا هم په زور له دغو هیوادونو ایستل سوي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د بېوزلۍ د کچې د لوړېدو او د خوراکي توکو په ګرانېدو سره هم مهاله د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هم له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښیي دغه وزارت وایي په تیرو دریو میاستو کې 130 کورنۍ چې شمېر یې 200 تر 800 تنو ته رسیږي له ایران او پاکستانه په زوره افغانستان ته ستانه کړل سوي دي د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایاند عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دغو دوو هیوادونو سره د افغان کډوالو په زوره ایستلو پر سر خبرې کوي
په دې تړاو باندې مونږ د غونډیو هیوادونو سره په بار بار پاړی کې کیو چې کوم افغانان هلته په هیوادونو کې اوسېږي باید با عزت ژوند ولري او کدوی راستنېږي هم باید با عزت طریقه باندې راستنې شي او کوم افغانان چې په خپل خوخه باندې هیواد ته راستنېږي نو دا غوی د پاره زمونږ پلان دا دی چې هغوی سره د راستنېدو په برخه کې دغه ډول بیرته دلته د مشتیدو په برخه کې د دوی سره هر ډول همکاري وشي د دوی سره هر ډول مرسته وشي او په دې تړاو باندې مونږ دلته چې کوم نړیوال همکار مؤسسات دي یا خیریه بنسټونه دي دغه ټولو سره مونږ په دې باندې خبرې کړې دي.
دغه وزارت وایي موجودو اسانتیاو ته په کتو د ځینو بیرته راستنسویو کډوالو اړتیاو ته یو څه رسیدنه سوې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت په ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو تازه شمیرې نه ورکوي، خو مخکې تر دې د جمهوري حکومت د کډوالو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی ویلي و چې له 6,600,000 زیات افغان کډوال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشت دي، چې له دې شمیره شاوخوا 3,000,000 په ایران او پاکستان کې دي.
له دې سره ورورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي د ناچله او جالي افغانۍ د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغیز کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. د برالاینز د خبرې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست له 1 نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یعنی گرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې 409 امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکي او کورنۍ له افغانستانه استلی دي. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنو وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې دوی اوس خاورو ته سپارل پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کینټکی ته ځي څو د بوړبکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. دغلته بوړبکیو او تیز بادونو شاوخوا 490 کسان وژلي دي او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلون په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره وتاړه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم ستاسې پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
محمد علي پادار هم د هلمند د ګریش ولسوالۍ سر پیغام لیک ته راغلی یم. ارجو دا د درې میاشتې تر مخکې د ګریش ولسوالۍ د سقوط حالات نو د جنګ په وخت کې په بازار سره ملکیان او کورني خلک ټول ووت. په بازار کې یوازې طالبانو د پخواني حکومت اثر او خلک یو نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چې راغله چار ځای به وارله د غلیمت په نامه باندې د خلکو سه شخصي شیان اخیستل چې دا د حکومت دي. د خلکو سه شخصي موټر واخیستل، موټرسایکل یې ځینې واخیستل، د مکتبو سه غالۍ او پرشونه او چوکۍ وړلې. د خلکو سه ډېر شیان واخیستل د حکومت د شیانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړي. طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرده راځي، دلته به تا به ورسره کېږي او دا به ګرده خلیصلا کېږي، قانون منګل ته به سپارل کېږي. متاسفانه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو، تر اوسه پورې وسلوال نه پاره ورته رایي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي. نو تمه لرم. السلام علیکم. د کندهار ولایت سمې اړیکه نیولې ده در سره. په دغه اوسني وضعیت کې کوم مرستې چې راغلي دي هغه مرستې خپل ځایو ته نه دي رسېدلي وروره، هغه مستشکلو کسانو ته نه دي رسېدلي. هغه پخواني وکیلار یې سره نرغلي دي، هغه یې اوس هم سره دورې دورې کوي، خو چا ته نه دي رسېدلي. دا مسلمانان دي، وایي موږ مسلمانان یو، نو چې مسلمان یو نو باید د مسلمانۍ اول شرط هغه پر ځای کړي. دا ډېره غټه وجیبه ده د یو چا لپاره. السلام علیکم ورحمت الله وروره.
د خانشین د ولسوالۍ خبرې در سره کوو چې دغه اوبه ولې نه رالاقي دغه زموږ پوښتنه وشي دغه ځایونه مو وره وشي ځله د دیوانانو اوبه نهسه د انسانانو اوبه نهسه وروره چېکله مسلمانان د وچکلې سره مخامخ شي او بیا راته کوي چې اوبه یې په تولید د رالاقي نه دا خلکو ته دا زموږ سره انجلایي دپاره د خدای ورته کومک وروره وشي او د خلک دا ځله په تکلیف کې نصیب خدای به مل
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.